د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو 19:25 او 15 مترو پیلېږي. په دې اوسط خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي دا احتمال شته چې په نورستان ولایت کې د راشي یا برف کوچ د وروستۍ پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان تر اوسه هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 15 مړي راایستل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. ډبلیو اف پی وایي چې سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي، خو د نورو برف کوچونو د خطر له کبله دې سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره وایي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحدو ایالتونو تعهد پیاوړی دی. کرن ډیکر پرون پر ایکس شبکې د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې له جوړونکو مننه کړې او لیکلې دي دا سترګې په لاره ده چې له افغانانو د هغو د راتلونکي په اړه نورې خبرې واوري، خو هغې نه دي ویلي چې دا لیدنه څه وخت او چیرته کیږي. تمه ده د روانې فبروري میاشتې په 28 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د نړیوال تعامل د همغږیتوب او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې د یوې غونډې کوربه و، خو طالبانو ګډون نه و پکې کړی. د لندن پولیس وایي په تیمز سیند کې افغان کډوال عبدالشکور ایزدی ته ورته جسد موندلی دی. دا افغان پناه غوښتونکی تورن دی چې څه موده مخکې په یوه 1.5 ښځه او دوو وړو لوڼو یې یو ډول کیمیاوي مواد شیندلي او بیا یې وروسته ځان سیند ته اچولی دی. لویدیزو رسنیو له هغې ډلې بی بی سی د لندن د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې د موندل شوي مړي جامې هغه ډول دي لکه د برید پر مهال چې په امنیتي کمرو کې د ایزدی په ځان کې لیدل شوي وي. پولیسو تر اوسه د مړي د پیژندګلوۍ رسمي اعلان نه دی کړی. د لندن پولیسو پخوا ویلي و چې امنیتي کمرو دا کس د وروستي ځل لپاره د چلسی پله د پنجرې پر سر لیدلی دی. پولیسو دا هم ویلي و چې ښایي تورن کس ځان سیند ته غورځولی وي. واشنگتن د اسرایلو او حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د بشري اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د امنیت شورا دیارلسو غړو د الجزایر لخوا جوړې شوې دې مسودې ته موافقې رایې ورکړې. برتانیا ممتنې رایه وکروله او متحدو ایالتونو ویټو کړه. اسرائیل او حماس له څه باندې څلور میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې د ملګرو ملتونو په وینا ډیر زیاني ملکي وګړو ته رسیدلی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي وایي د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې شاوخوا 9000 ملکي فلسطینیان وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سیاسي سیالان د یو حکومت پر جوړولو سره سلا شوي دي. د ډلو د شهباز شریف په مشرۍ د یو حکومت د جوړولو لپاره د واک د مشارکت جزئیات پرون اعلان کړل. دا اعلان د مسلم لیگ، پیپلز او نورو هغو ګوندونو ترمنځ چې په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان د کافي څوکیو په ګټلو بریالي نه شول د تیرو څو ورځو له خبرو وروسته کیږي. دوی پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت په ترلاسه کولو بریالي شول او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله دریمه او وروستۍ شل اووریزه لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام شپږ بجې پیلېږي. د سریلانکا لوبډلې په پرله پسې ډول له افغان لوبډلې څخه 3-5 اووریزې، یوه ټیسټ او 2 شل اووریزې لوبې ګټلې چې ورسره پر افغان کرکټرانو او د کرکټ بورډ د اوروي پر کمیټې نیوکې هم زیاتې شوې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خپرونه کې راپورونه خبریږي. و باوری چې طالبانو د روغتیایي لوړو زده کړو مؤسسو ته د نجونو شمول ته اجازه ورکړه، خو د زده کړو د برخې فعالان وایي دا ګام کافي نه دی.
دا افغانستان کې متخصصین او مسلکی ډاکټران تر دې د یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د مرمنو ټول ستونزې نشي حلولای.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلی کې چې د غره خویدو خلکو ته مرګ ژوبله وروله، د قربانیانو د رایستلو کار روان دی.
هغه چې راکته کېدل د شپاړسو پورې مړي دغه شوي وو، که نه ماشومان هم پکې دي، زنان هم پکې دي، سړي هم پکې دي، سم مړي پاتې دي، کار پرې روان دی، برمی دي او مطلب دا ګټې ماتوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو ولسوالیو په غرنیو سیمو کې رضاکارو ځوانانو تفریحي ځایونه جوړ کړي دي.
سبارایو سیمه سفر ده، په میلا راغلی او نور ملګری هم راسره دي. دلته وینو چې نوی نوی پروژې په مخه روان دي، نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د نیمه لوړو زده کړو روغتیایي مؤسسو ته د نجونو د اجازه هرکلی کوي، خو د طالبانو د حکومت دا ګام کافي نه بولي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د 11 ولایتونو د 12 ټولګیو فارغو نجونو ته اجازه ورکړې چې په دولتي روغتیایي انسټیټیوټونو کې زده کړې وکړي. تر اوسه د طالبانو د دې کار هدف معلوم نه دی، خو دا خبر د دوه لغونډې دوه ورځې وروسته او د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د ټاکنیتوب په تړاو د بشري حقونو د څار د سازمان تر اندېښنو وروسته ورکړل شوی دی. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالي روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي د ښځینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوې امرخیلې د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم نجونو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلې او نرسانې به ونه شي کولای چې ټولې هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواری دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصین او مسلکي ډاکټران تر دې یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د مرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض عین ده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سې شنبې په ورځ باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عامه روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولی شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالي طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څانګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عامه روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکې ډیره تیاره برېښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دې لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پرېکړه د دوهې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. داستون ز وقت نا وقت یو شمیر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یو بیلګه ده.
که وقت موجود غلو در مرک جوب لی سر مخ نسو پزنان و زایمان برخه که نوشه دادی چی و هم خوین دو تیجه زبر که چی در وهم نزیاد دشپشم نزیاد تحصیل که دمار که و دی خپل اغا اینجونی چی دول سمی پاته دی اغا اینجونی یا خوین دی چی وزیاد تا ستاج امتحان پاته دی یا تیبی برخه بیزده کرده که بی دو تا دیمی جزه بر که چخپل کاروتی دمار که ترسو موش ده کادر مسلکی کم باش سر مخ نسو.
شاو قادری میشتی ولانده ده طالبان و دوام روختی سرپرست وزیر قلمدر عباد ویلی و چه دوی ده خزینه داکترانو لکمخت سر مخامخ دی او پو وینای ده ده غتش لکی دوتا کار کوی. دنجونو ده تعلیم او تحصیل مخنیوای او ده کار پا گلون پا یوش میر طولانیز و چارو که خزو تا اجازه نور کول پا ظاهر هغل عملونه ده چه لمخیه نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته د ازادي راډیو خبرونه اوري. په نورستان ولایت کې چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ ته تین درې په نکره کلي کې له تیږو لاندې شویو کسانو شپاړس جسدونه او څلور ټپیانې راایستلي او د پاتې جسدونو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. د دوی په وینا کورونه او خلک د غټو تیږو لاندې شوي چې راایستلي وخت ته اړتیا لري. له بلې خوا د دې ولایت د مرکز او د مرکز پارون او کونړ ترمنځ بنده شوې لار هم له واورو پاکه شوې او موټرو تګ راتک په پیل کړی دی.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درې په ناکره کلي د زیات باران او واورې له امله دوه شپې وړاندې له غره تیږې ښویدلې وې چې له شلو زیات کورونه یې لاندې کړي وو او پکې دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې له تیګو او خاورو شپاړس جسدونه او څلور ټپیان راویستلي دي. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل
ما د خپل ټیم نه معلومات وکړو نو غوچې راکته کېدل شپاړسو پورې مړي راغ شوي که نه ماشومان هم پکې دي زنان هم پکې دي سړی هم پکې دي مختلف قسمه خلک دي کورونه دي نو په امیر کې خو هر قسم خلک دي سم مړي پاتې دي کار پرې روان دی برمی دي او مطلب دار ګټې ماتی یو او زمونږ رئیس زون چې دی زمونږ خلاره بنده و د نورستان د نمایندګۍ نه تللی نه شو بیا ما مرکز خبر که زمونږ زون رئیس هم تللی لغمان رئیس هم تللی سری میاشتې نو مشرانو سره خبره شریکه کړله انشاءالله امکان لري یو څه تصمیم ونیسي. نو
هغه وایي په کامدیش ولسوالۍ کې هم د واورې ښویدنې له امله یو تن مړ شوی او دوه تن ټپیان دي. بلخوا د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د زیاتې واورې اورښت او د برف کوچونو راتګ له امله چې دوه ورځې وړاندې د پارون او سدابال لاره بنده شوې وه هغه یې پاکه کړې او موټرو پرې تګ راتګ پیل کړی دی. د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د فائدې مې ریاست تخنیکی ټیم خپل ماشینري په توسط باندې دوه ورځو کې ډېر انتهایی په کوشش باندې لار آزاد شو چې برق کوچن راغلی او په ځینې ساحو کې بالکل ترافیک دپاره مخه بند کړی.
مکمل بره طرف د ویلار نه تر شټوي پورې هم کار په جریان کې ده. اکثر ساحه صفا شوې دي څه به پاتې هغه به انشاءالله سبا را ختمه او دې طرف مکمل انشاءالله تر سټاپ پورې
د نورستان ډېرې کلي او کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او اړخونو کې آباد دي چې د بارانونو واورو او سیلابونو له امله یې ولسونه د ځاني او مالي زیانونو سره مخ کیږي.
ومو اورېدل چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ له هغې سیمې کې چې د غره د خویدو په پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه د مړو د راایستلو چارې روانې دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د واورې ورښت او طبیعي پیښو له کبله د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې شپږویشت کسان مړه شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت د عما اړیکو رئیس وایي په دغو پیښو کې له سلو ډېر کورونه ویجاړ شوي او اووه څلوېښت څاروي له منځه تللي دي. افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل په تیرو دوو ورځو کې د طبي پیښو په نتیجه کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو په ګډون طبي پیښو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس ملا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یوه ویډیویي پیغام کې ویلي، د روانې اونۍ د یک شنبې او دوشنبې په ورځو کې د طبي پیښو په پایله کې د 12 ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
د روان کال د سولاغې د میاشتې له نوېستمینه تر دېرشمې نېټې د واورې او بارانونو له امله له بده مرغه په نورستان، پنجشیر، کابل، پکتیا، لغمان، روزګان، خوست، بدخشان، بلخ، بغلان، جوزجان، کاپیسا ولایتونو کې شپږ ویشت کسه شهیدان او اته کسه ټپیان شوي دي. یو سلو یوولس کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. اووه څلوېښت څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي، یوازې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په نقره کلي کې د غر د خوېدو له امله پنځه ویشت تنه مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د دې کلي یو تن اوسیدونکي شیر محمد چې په دې پیښه کې دیارلس تنه خپلوان له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل،
دولس بجې او څه باندې وو څه کم او دا واقع وشو. او اول د مولوی صاحب شهید محمد الله دې به شهید شو، هغه کور وهل، هغه نه لاندې زما ترزیو کور دیارلس کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسیدلې دي. او دیارلس کسان نن دفن شو او درې کسان نور او ناندرګه دي.
د پنشیر ولایت اوسیدونکو عالم هم ازادي راډیو ته ویل، دغه ولایت په یو کلی کې د واورې خوېدنې له امله د یو خپلوان په ګډون یو شمیر ځایي اوسیدونکو مړه شوي دي.
پنشیر له تیرو دوه ورځو راهیسې د سخت واورو شاهد دی او له بده مرغه د پرونی واورې د اورښت په پایله کې د پنشیر ولایت سفید چهر کلی کې زما د کاکا د زوم په ګډون زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان شول. تیرو کلونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي او زموږ ډیری هیوادوال قرباني شوي.
د درنې واورې ورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې دي. د بدخشان ولایت وی اوسیدونکو تمنا په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
فعلاً راهي موسم
اوس مهال د بدخشان څو ولسوالیو سره نښلیدونکي لارې تړل شوې دي چې له ډلیه د شغنان، درزو او راغستان دي. موږ غوښتل چې د راغستان ولسوالۍ ته لاړ شو، خو له بده مرغه چې لاره بنده ده. تر اوسه دوی موږ ته ډاډ نه دی راکړی چې لار به کله پرانستل شي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د بدخشان د 12 ولسوالیو نخلیدونکو لارې د زیاتې واورې د ورخت او دوپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوې دي. داسې ښکاري چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې یې د کرنیزو ځمکو تر څنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډیره د اقلیم بدلون بلل کیږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کیږي د افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوال نیمور د روسیې پر ولسمشر غږ کړی چې د زوی جسد یې وروسپاري. د روسیې شاوخوا اویا زره وګړو هم د ناوالنی کورنۍ ته د هغه د جسد د سپارلو غوښتنه کړې. د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د تیرې جمعې په ورځ د شمالي قطب په یو لرې پرته زندان کې مړ شو او تر اوسه یې جسد کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په اصل کې چې د الکسی ناوالنی د مړینې د پیښې د څېړنې د څرنګوالي په برخه کې د روسیې پر چارواکو د خلکو غوسه د زیاتېدو په حال کې ده. د ناوالنی مور د روسیې له ولسمشره د خپل زوی د مړي غوښتنه کړې ده. تر اوسه د روسیې چارواکو د ناوالنی کورنۍ ته د هغه جسد له سپارلو ډډه کړې او ادعا یې کړې چې د هغه د مړینې د لاملونو په اړه څېړنې دوه اونۍ وخت نیسي. روسی چارواکو د ناوالنی مور او وکیلانو ته د سالخارد ښار یوې سړې خونې ته چې د ناوالنی جسد پکې دی د ننوتلو اجازه هم نه ده ورکړې. د ناوالنی مور لیودمیلا ناوالنایا په یو ویډیو کې چې په ظاهره د یوه زندان د اغزن سیم تر شا یې په واوره کې ثبت کړې ده، بې له دې چې د ولسمشر صفت وکاروي. ولادیمیر پوتین مخاطب کړی چې د زوی جسد یې ور وسپاري.
ولادیمیر پوتین، زه تاسو ته خطاب کوم. د دې موضوع حل یوازې تاسو پورې تړلی دی. اجازه راکړئ چې بالاخره خپل زوی وګورم. زه غوښتنه کوم چې ژر د الکسی جسد ما ته وسپاري چې په انساني ډول یې ښخ کړم.
د ناوالنی مور له ولادیمیر پوتین څخه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د روسیې شاوخوا او یا زره اوسیدونکو هم په یوه لیک کې د روسیې د څېړنو له کمیټې غوښتي چې د ناوالنی جسد د هغه کورنۍ ته وسپاري. بل لوري ته ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د ناوالنی د میرمنې یولیا ناوالنایا د ټویټر حساب له کوم ښکاره دلیل پرته تړلی دی. ایکس شبکه د هغو حسابونو د تړلو یا ځنډولو په تړاو هیڅ وضاحت نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقضوي. یولیا ناوالنایا د خپل خاوند تر مړینې درې ورځې وروسته د فبروري پر 19 د ایکس شبکې دغه حساب پرانیستی و او یو ویډیو کې ویلي و چې د خپل خاوند الکسی ناوالنی هغه کار ته به چې د روسیې د فساد افشا کول و دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونې د سهار ل شپږ بجو په 19:25 متره لنډو څپو خبرونې پیلوي. د ازادي راډیو د لنډو څپو خبرونې د مخام تر شپږو پورې دوام کوي. د مخام په شپږو بجو د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 12:20 مترو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانستان په صادراتو کې د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې سږ کال د افغانستان واردات 6.22 میلیارد ډالر او صادرات یې 1.15 میلیارد و. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلان وایي د سږ کال د صادراتو د کمیدو علت د پاکستان له لوري د لارو بندیدل دي.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ارزښت شاوخوا 1.15 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې د افغانستان صادرات 1.355 میلیارد ډالر او واردات یې د 6.228 میلیارد ډالرو په ارزښت و. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د روان مریض کال په لومړۍ 9 میاشتو کې د تیر کال د ورته وخت په پرتله د افغانستان صادرات 40 میلیونه ډالر کم و خو واردات 1.103 میلیارد ډالر زیات و. یاد ادارې دغه راز لیکلي د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې تر ټولو زیات صادراتي توکي د 609 میلیونه او 900 زره ډالرو په ارزښت پاکستان، ورپسې هند ته د 433 میلیونه ډالرو او متحده عربي اماراتو ته د 2.3 میلیونه او 300 زره ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د دغه دفتر د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د څه باندې 422 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان تر ټولو زیات صادر شوي توکي وچه میوه او تر ټولو ډیر وارد شوي توکي د 1.10 میلیارد ډالرو په ارزښت نفتي توکي او تیل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي په تیرو 4 لسیزو کې د افغانستان صادرات او واردات متوازن نه وو. نوموړي که څه هم افغانستان یو لګښت کوونکی هیواد وباله، خو زیاته کړه چې د تیر جمهوري حکومت د مهال په پرتله اوس د صادراتو کچه لوړه شوې ده. نوموړي دغه راز د تیر کال په پرتله د صادراتو د کمښت لامل د پاکستان چلن او د دغه هیواد له لوري د لارو بندېدل وبلل.
موږ واردات سږ کال او پروسږ کال نسبت د نورو کلونو په نسبت باندې زیات دي. موږ د جمهوریت په وخت کې د 900 میلیونه ډالرو په اندازه باندې ټول کال صادرات لرل. زموږ صادرات تنها زراعتي مواد دي، اوس پکې معدني مواد دي، په دې خاطر باندې یو څه زیات شوي دي او واردات هم په نورمال شکل جریان لري.
خو د افغانستان د پولادو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالناصر رښتیا د افغانستان د صادراتو د کچې ټیټوالی نور لاملونه یادوي.
د کرنیزو محصولاتو له 15 قلمونو پرته موږ د صادراتو لپاره هېڅ نه لرو او د دې ترڅنګ حکومت د داخلي کارونو معیاري کولو ته پام وکړي او بدیل لارې عمومي او دغه راز باید د نوي بازارونه رامنځته کړي. هغه وخت به د افغانستان صادرات زیات شي. بل پلو د ټولو سوداګرو او صنعتکارانو ستونزه و اندېښنه د ترانسپورټي کرایو زیاتوالی دی. تاج کمیسیون جوړ شوی او دغه کمیسون د سوداګری او د تولیداتو د کمیدو لامل شوه دی. کله چې تولید کم شي په دې کې شک نشته چې صادرات هم کمیږي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د لاسي صنایعو پخوانی کارپوه ارزو رامین د صادراتو د کمښت یو لامل د منظم هوایی ترانزیت نشواله یادوي. هغه وایي
کله چې الوتنې نه کېږي یوازینی لوی لامل یې دا دی چې زموږ صادرات کمیږي او موږ نشو کولای د خپل هیواد صنایع او مالونه نورو هیوادونو ته صادر کړو.
بلخوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د 2023 کال د صادراتو د کچې په اړه ازادي راډیو ته په یو استول شوی ویډیویي کلیپ کې ویلي
افغانستان په 2023 کال کې 1.9 میلیارد ډالر صادرات کړي چې دا شمیر د سالنګ دوله لارې د بیا رغونې د ډبرو سکرو په صادراتو کې د کموالي او ګاونډیو هیوادونو سره د ستونزو ترڅنګ بیا هم 2% زیاتوالی ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې افغان سوداګرو او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د بار وړونکو موټرو پر مخ د لارو د تړلو له امله د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته ستر مالي زیانونه اوښتي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوست ولایت یو شمیر رضاکارو ځوانانو د صبریو او یعقوبیو ولسوالیو اروند د زنبر په غرنیو سیمو کې د خلکو د تفریح لپاره په پاخه ډول د مزایونه جوړ کړي دي. د صبریو سیمې ځوانان هڅه کوي چې خلک وهڅوي ترڅو د تفریح او دمې لپاره د یادې سیمې شنو او ځنګلیزو سیمو ته ورشي. د سیمې د خوست ول د خوست له ښار شمال لوري ته په شاوخوا 40 کیلومتره وټن کې پرتې دي. د اره نور حال د نجیب الله الوخیل پر راپور کې ووري.
یو شمیر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیماوالو په مالی مرسته یو شمیر ساده د مزایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشال رو لیته وویل
دلته موږ تقریبا 100 دنیا په نرځنه جوړ کړی دي. د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ دا د هغو ځوانانو چې دلته موږ سره بندرو ته راځي راتل یو بندرونو ځوانانو په همکارۍ جوړ کړی دي. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغې ځوانانو په مټ تقریبا 15,000
چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کومو ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک برول دته د معلومات نه کیدو چې موږ چیرته کینو. د هوست تیار انتخاب شوی زیونه دی او شعار سره شروع شي او کلیارو کې ستړي وي یا زه داسې اته معلوم نه وي نه تیار دا زیونه وي بس کینی او بل داسې سخلتونه وي ځکه چې ولاتې د ځوان سره چاروري بلختونه پزکی او تیار زه معلوم نه.
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډۍ چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست له بېلابېلو سیمو خلک د تفریح او ساتری لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم سنیګوال سخی ده. د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمې سفرې ده په میلا راغلی او نور ملګری هم راسره دي. دلته وینو چې ځای په ځای کارونه شروع شوي دي او نوې نوې پروژې په مخه روانې دي. نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای ده او ډېر ښه ځای ده.
بل لوري ته د خوست روڼ اندي او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندوی او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو ښه زمینه مسایده دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان د تڼیو عاد محمد د باک سینارګای د زازی میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د سبرای زنبر او سپریشنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورزی او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. خو دا شیبه د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای دا احتمال شته چې په نورستان کې د راشي یا برف کوچ د وروستۍ پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه ممکن دي چې یو شمیر کسان تر اوسه هم تري تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 15 مړي راایستل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. ډبلیو اف پی وای سیمه ته د غذایي موادو استول پیل شوي، خو د نورو برف کوچونو له ویرې د سیمه ته د مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره وایي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحدو ایالتونو تعهد پیاوړی دی. کرن دکر پرون پر اکس شبکې د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې له جوړونکو مننه کړې او لیکلې دي دا سترګې په لاره ده چې له افغانانو د هغو د هیواد د راتلونکي په اړه نورې خبرې واوري، خو دې نه دي ویلي چې دا لیدنه څه وخت او چیرته کیږي. د لندن پولیس وایي په تیمز سیند کې افغان کډوال عبدالشکور ایزدی ته ورته جسد موندلی دی. دا افغان پناه غوښتونکی تورن دی چې څه موده مخکې په یوه 1.5 ښځه او دوو وړو لوڼو یې یو ډول کیمیاوي مواد شیندلي او بیا یې وروسته ځان سیند ته اچولی دی. لویدیځو رسنیو له هغې ډلې بی بی سی د لندن د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې د موندل شوي مړي جامې هغه ډول دي لکه د برید پر مهال چې په امنیتي کامرو کې د ایزدی په ځان کې لیدل شوي وي. پولیسو تر اوسه د مړي د پیژندګلوۍ رسمي اعلان نه دی کړی. واشنگتن د اسرائیلو او حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د بشري اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. د امنیت شورا دیارلسو غړو د الجزایر لخوا جوړې شوې دې مسودې ته موافقې رایې ورکړې. برتانیا ممتنې رایه وکاروله او متحدو ایالتونو ویټو کړه. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سیاسي سیالان د یو حکومت پر جوړولو سره سلا شوي دي. د ډلو د شهباز شریف په مشرۍ د یو حکومت د جوړولو لپاره د واک د مشارکت جزئیات پرون اعلان کړل. د اعلان د مسلم لیگ، پیپلز او نورو هغو ګوندونو ترمنځ چې په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان د کافي څوکیو په ګټلو بریالي نه شول د تیرو څو ورځو له خبرو وروسته کیږي. دوی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت په ترلاسه کولو بریالي شول. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله دریمه او وروستۍ شل اووریزه لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام شپږ بجې پیلېږي. د سریلانکا لوبډلې په پرله پسې ډول له افغان لوبډلې څخه 3-5 اووریزې، یوه ټیسټ او 2 شل اووریزې لوبې ګټلې چې ورسره پر افغان کرکټرانو او د کرکټ بورډ د غوراوي پر کمیټې نیوکې هم زیاتې شوې دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال کر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همدالکې نه یې خوښه. ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلې دي، عملا هم داسې شوي دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه مشم ټوک نه اچا په نوم کې، یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونه د پاره دوی غواړي. زه تاسو کسان پیژنم چې جونې دي نه لمنلې، اچھے جدی په موسم ته کې ورته فیصله کوي غاینه د منلې.
نن پام دې کل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. درمن اورتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیربیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي. ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی بیخي دا رقم سوچتن نګ ورزی سي مونږ ته قضا میړو یو. نو آینده کې دا رقم در نګډیر فیخي سوي سي ماري دلی سي الک کوم بل جنۍ باندې ماین شو یا غا و تختوي، نو دینه جنۍ دا رقم شوی دي، جنۍ بیا په بل الک سر ماین شوی وي، نو هغه بیا کوم ته لاړه سي خبره لانجی وي داوی وي امدا سي سوي دي الک کورنۍ راجګ سي امدا جنۍ مړاګي جنۍ کورنۍ راجګ سي امدا الک وزني. نو ډېر پیښې دا رقم سوي دي وړو کې توپ کې خو هیڅ کله نه په کار سي امدا رقم سره وار کړل سي. یو امدا نتیجه نه ده، بل دي خپل ویل منځ زي دي کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغو ته به خپل ویل منځ زي قومونو تر منځ لانجې را پیښېږي. ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلي دي عملاً همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور به هر ته نه باسم، له کلي نه یا ول قوم نه نه کور نه نه باسم، بیا له قومه بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سې بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څوک کړې ده. نو دوی بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی پوینټ همدغه ده چې دغه تاثیرات اطمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلې د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي، یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي. هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي. د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي، پرته دې نه چې دا آینده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي. او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدارقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې، کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنی د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي، برالهغه دي چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نه دوی رقم ځان قید احساسوي، شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې، نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کړي چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونهشي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي، ولاړ شي، لرې شي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې شي.
اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري. کله چې دغه ځوانان غټېږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره ته باور وکړي چې تر ډېر حد یعنی که موږ په اقتصادي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي، ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار وسي، ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ له کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي. مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدان دغه دی، د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چېرې خوښه هم وي د دغه کس دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي، او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ د خوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته دا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغت شي اجتماع ویني خلک وویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک د خوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس د دې په اړه کړه وایي ژوند دې څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا وسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر سوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخښي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو او زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولی چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس وله. اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه، تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بلی بلی، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره.
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لرې کړی که وزیر توایي؟
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی و، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په دې
ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ ځای جلا نه شي، زموږ څخه لرې ولاړ نه شي، هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لرې شوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډېر سروکار لري، ډېرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بشارانې حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دوی کورنۍ خبر نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی د پیغورونو، د دوی د غوږوهنو څخه. زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لوی بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله. واقعاً ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او درته د دوی درات جواب، درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه دې دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدۍ پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدۍ او تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېر حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده. موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. امقال یې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع قاعدې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي، کله چې مور پلار یې مړ شي، د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل چنده زیات پیغورونه د خسوګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه. دا نجلۍ به ډېر واوري، او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبر دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحراو کې بېشکه ډېر شدیدې کېدلی، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړې. که چېرې هم هغه سړی ولاړې، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نه شو کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي، او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده، نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ، نو تاسو ډیر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډیر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وزغمي هغه ستاسو لور ده. نو که چیرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نشي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو په کیسه کې نه ده، کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلو کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور کوي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه ومني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
عظمت او پختا د پیغلونا شان عظمت او پختا د پیغلونا شان عظمت او پختا د پیغلونا شان عظمت او پختا د پیغلونا سوچي پکوسو کې خرڅوي بنگړي سوچي پکوسو کې خرڅوي بنگړي دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي ګرانا دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي ژوندۍ دمینو مستوي بنگړي ژوندۍ دمینو مستوي بنگړي دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي بنگړي